پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ناتو دفاع وزیران نن په افغانستان کې د خپل ماموریت په اړه ټاکونکي خبري کوي. په دې خپرونه کې چې زه اسمت څاروانې د میر احمد صاپي په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو تفصیل وړاندې کیږي. لومړی د دې ساعت خبرونه احمد شبر اوروي.
د ناتو دفاع وزیران بنن پریکړه وکړي چې خپل پوځان په افغانستان کې پریشتي کوي وباسي. افغان ځواکونو په کندوز کې د طالبانو له زندانه د 24 کسانو د خوشي کېدو خبر ورکړ. او د ایران په اړه نن په پاریس کې د ایران د اټومي تړون په اړه نن په پاریس کې غونډه ده. د خبرونو تفصیل. د ناتو د دیشو غړو هیوادو د دفاع وزیران نن په یو آنلاین غونډه کې پر دې خبرې کوي چې آیا دا تړون له طالبانو سره د امریکا د شوي تړون له مخې له افغانستانه د اپریل میاشتې تر پایه ټول ځواکونه وباسي او که یې پریږدي. خو د دې تړون د عمومي منشي ین ستولتنبرګ او نورو چارواکو له وروستیو څرګندونو داسې ښکاري چې دوی به په دې هیواد کې پاتې شي. ستولتنبرګ پرون په یوه خبري غونډه کې وویل طالبانو شخړې نه دي کمې کړي، په ښه نیت یې د سولې خبرې مخته نه دي وړي او د القاعده په څیر له نړیوالو ترهګرو ډلو سره یې اړیکې نه دي شلولي. د ناټو عمومي منشي له دې مخکې د دې خبرداری هم ورکړی و چې که دا تړون په افغانستان کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي نو د دې خطر شته چې له طالبانو سره په جګړه کې ښکیل شي. طالبان هم لدی مخکې افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو د نوو ټولو په صورت کې ورته خبرداري ورکړی و. طالبانو له امریکا سره د تیر کال د فبروري د 9 د تړون لمخې په نشته یو کال کې په دې هیواد کې پر بهرنیو ځواکونو له حملو ډډه کړې ده. 212 پامیر قلی اردو په کندوز کې د طالبانو له وسندانه د 24 کسانو د خوشي کېدو خبر ورکوي. دغه قولي اردو نن په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دې قولي اردو کوماندو ځواکونو تیره شپه د کندوز ولایت د اکتاش ولسوالي په کابولي قشلاق کلي کې د طالبانو پر دغه زندان برید وکړ چې په پایله کې 24 تنه چې له یوه پرته نور ټول د امنیتي او دفاعي ځواکونو غړي وو له زندان آزاد کړل. وړمه ورځ هم د بغلان امنی قمانداني د دې ولایت د مرکزی بغلان پولیسوالي کې د طالبانو له وسندانه د امنیتي ځواکونو د څو غړو په ګډون د 24 بندیانو د آزادېدو خبره کړې وه. کابل نن سهار د ماین د وی چاودنې شاهد و. د راپورونو له مخې دغه پیښه نن سهار د کابل په لسمه ناحیه کې شوې او یو رنجر موټر پکې په نقشه سوی. د کابل د امنی قمانداني ویان فردوس فرامرز ویلي چې په دې چاودنې کې چاته زیان نه دی رسېدلی. د کونړ چارواکي په چپی درې ولسوالي کې د طالبانو د یو ډل مشر او د هغه د دوو زامنو د وژلو خبر ورکوي. د کونړ د امنی قمانداني ویان فرید الله دهقان نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د ترلاسه کړیو معلوماتو له مخې د شاهین په نوم د طالبانو دغه ډل مشر له خپلو دوو زامنو سره یو ځای تېره شپه په سیدور کلي کې د ناپیژاند وسلوالو په برید کې وژل شوی. طالبانو د خپل دغه قمندان د وژلو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو د راپورونو له مخې د کونړ د چپی درې ولسوالي تیر کال د اسلامي دولت ډلې یا داعش د سخت دریسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو شاهده وه. د امریکا د متحده ایالاتونو، جرمني، فرانسې او بریتانیا جګپوړي ډیپلوماتان به نن د ایران د 2015 کال پر اټومي تړون بحث وکړي. دا تړون چې د دغو څلورو لویدیځو ځواکمنو هیوادو همداراز د چین او روسیې له لورې لاسلیک شو، له ایران څخه یې وغوښتل چې د یورانیمو له غني کولو لاس واخلي. په بدل کې به یې پر دغه هیواد بندیزونه لرې شي. سره له دې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2013 کال د می په میاشت کې له دې تړون څخه بهر شو، پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول او ویې ویل چې د تړون شرایط داسې نه دي چې ایران به د اټومي وسلو له جوړېدو راګرځوي. ایران تل دا خبره رد کړې ده چې د اټومي وسلو د جوړېدو هڅې کوي او وایي چې اټومي هڅې د ملکي اهدافو لپاره وي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دامنیک راب به د فرانسې له بهرنیو چارو وزیر جان اف لودریان سره په پاریس کې وګوري او د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر انټونی بلینکن به د ویډیو کانفرنس له لارې په دې غونډه کې برخه واخلي. بلینکن تیره میاشت ویلي وو چې دی غواړي د متحده ایالاتونو له متحدانو سره به په همغږۍ له ایران سره د یوه پیاوړي او اوږدمهاله تړون د لاسلیک کولو لپاره کار وکړي. وی زلزلی چې قدرت یې دریشتر په اندازه 15.8 ثبت شوی تیر شپه د ایران په جنوب لویدیځ کې د سی سخت شارګوټی ته نږدې سیمې ولړزولې. د ایران د دولتي تلویزیون د راپور له مخې دغې زلزلې په دې شارګوټی او ترڅنګ شارګوټی یا سوچ کې خلک ډیر بیره وري او هغوی له کورونو تیښتې ته اړ کړي. د دغې زلزلې له امله په دغو شارګوټو کې د اوبو برښنا خدمتونه قطع شوی. ایرانی چارواکی وای د ژغورنې ډلې سیمې ته رسیدلې او تر اوسه د لسو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړ شوی دی. سی سخت چې د تهران د جنوب په 1500 کیلومتره کې پرته یوه کرنیزه سیمه ده، شپږ زره اوسیدونکي لري. د ایران د ارنا خبري اژانس راپور له مخې دغه سلسله چې د شپې په لسو بجو وشوه مرکز یې لس کیلومتره تر ځمکې لاندې و. او روسي خبر دا چې مکسیکو وای د کووید 19 ضد د روسي د سپوتنیک وی واکسین لومړنی پیټه به بل سبا د فبروري په شلمه د هیواد ته ورسی شي. د دې هیواد د روغتیا مرستیال وزیر هوګو لوپیس ګاتل پرون د چهارشنبه وویل چې حکومت له روسي دغه واکسین د 40 میلیون ډوز له پیرالو سره موافقه کړې ده. د هغې څېړنې له مخې چې روانه میاشت په لانسټ روغتیایي ژورنال کې خپره شوه، د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې د روسي د سپوتنیک وی واکسین مؤثریت څه باندې 90% چې د لویدیځ لخوا د ټولو تولید شویو واکسینونو معادل ده ښودل شوی.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. د ناتو دفاع وزیران نن په خپل آنلاین غونډه کې په افغانستان کې د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو په اړه پریکړه کوي. ولسمشر غنی وایي تاوتریخوالی سیاسي حل نه دی، بلکې هر اړخیزه موافقه سیاسي حل لار ده. ډیری افغان بزګر د ورښتونو د کموالي له کبله د وچکالۍ له درکه اندېښنه لري.
دغه ټیم کې به اویا سانتي 15-16 سانتي واوره به له پاسه پرې پرته وه. نن واوره نشته، نن دلغنم لوڅ ولاړ دي.
په کابل کې یو سلمان په خپل سلمانی کې کتابتون جوړ کړي د کتاب لوستونکو ته تخفیف ورکوي.
داخله به مصرفې 10% تخفیف مې دوه په نظر چې دوی نور ملګری منځي مطالعه ته.
په کونړ کې د ترکانانو له کاروبار مو خبرو.
میزونه جوړو، نور کوچنه جوړو، الماری جوړو، دولتي ادارې مړو، خصوصي ادارې مړو، عوامې مخلي.
زمو شخله ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو خبرونه د سهار له د ماشم تر او په منځني چپه 12 پښنوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 چپه اوري. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي او هم که زموږ وی پانی ته سرور ښکاره کوي، نو د ازادي رادیو خبرونه او نور مطالب لوستلی شي azadiradio.com یا azadiradio.org زموږ د وی پانی پته ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای تاوتریخوالی سیاسي حل لار نه ده، بلکې سیاسي حل لار هر اړخیزه موافقه غواړي. شاغلی غنی دا څرګندونه نن په ار کې د 2000 شلم د جنیوا کانفرنس د ژمنو د تعقیب او پلي کولو په ورکشاپ کې وکړي او ویل فساد ورته د منلو نه دی. نور حل له کابل د ازادي رادیو د خبريال پراپور کې اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د دې لپاره چې طالبان او د هغوی په پلویانو هر اړخیز فشار نه راسي، سیمه ایز او نړیوال واضح ارتیا احساس رامنځته شوی. ښاغلی غنی نن په ار کې د 2000 میلادي کال د جنیوا کانفرنس د تعهد او تعقیب پلي کول ورکشاپ کې وویل چې تاوتریخوالی سیاسي حل لاره نه ده. هغه وویل کچیر طالبان غواړي سیاسي حل ترسیږي نو باید مخامخ خبرو ته کینی او د همدارنګ له تاوتریخوالی معلومیږي چې د جمهوریت حقانیت اوس هم نړیوالو ته ثابت شوی ده. ښاغلی غنی فساد ته اشاره سره وویل چې فساد ورته د زغم نه دی. په دې خبره چې د پدې برخه کې به د عدلي او قضایي لارې قوي عمل وکړي. محمد اشرف غنی وویل چې یو اقلیت په فساد کې ښکیل دی، باید اجازه ورنک چې دي چې د ملت راتلونکي ته باکري فساد د عامه پنګونې غلا کول نه دي. د غنی په خبره فساد افغانستان د راتلونکي نسلونو د غلا کولو په معنا ده. محمد اشرف غنی هم دغه ورکشاپ ګډونوالو ته چې د بهرنیو هیوادونو سفیران او د دینو ټولنو استادو هم پکې برخه درلوده وویل چې افغانستان د ډیجیټلي کېدو خواته روان ده. محمد اشرف غنی وویل چې د مالی د ورکړې سیستم الکترونیک شوی ده، په راتلونکو څلورو میاشتو کې به لوی بدلون رامنځته شي. هغه ده چې مالی او اداري تشکیلاتو کې به بشپړ بدلون احساسي، د معاشونو ورکړه به د بانکونو له لارې وي. همدارنګه ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې اوس په ورځ کې 15,000 الکترونیکی تذکرې ویشل کیږي چې دا د ډیجیټلي کېدو خو د افغانستان د تګ یو اساسي طرحه ده. همدارنګه وویل چې موږ غواړو افغانستان د افغانستان یوه ډیجیټلي اقتصادي او ټولنه ولرو. محمد اشرف غنی وویل دی وروسته به هغه بودیجه چې انکشافي وه عادی به کمه او انکشافي به زیاته سي. همدارنګه هغه کسان چې څومره معاش اخلي په بدل کې به دولت ورنه کار غواړي. محمد اشرف غنی د امرالله صالح هغه تحلیل ته په اشاره سره وویل چې صالح لیکلي و شپږ فیصد سلنه مرستې له بهر بیت افغانستان نه دي. محمد اشرف غنی وویل چې دي کې بهرنیان لاس نه لري، بلکې هغه کسان چې په افغانستان کې فساد کې ښکېل دي بلکې لاس میلادی نومبر میاشت کې جنیوا کانفرنس نړیوال
بله فکر کوم له کابل سره د ټلیفون اړیکه مو ستونزې لري. پر حل و موردل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي چې تاوتریخواله سیاسي حل لار نه بلکې سیاسي حل لار هر اړخیزه موافقه غواړي. ولسمشر غنی دا څرګندونه په داسې ورځ وکړه چې د ناتو دفاع وزیران د افغانستان د ماموریت په اړه برخلیک ټاکونکي غونډه لري. د ناتو د دیرشو غړو هیوادونو د دفاع وزیران نن په یو آنلاین غونډه کې پر دې خبرې کوي چې آیا دا تړون له طالبانو سره د امریکا د شوي تړون له مخې له افغانستانه د اپریل میاشتې تر پایه ټول ځواکونه وباسي او که یې پریږدي. ستولتنبرګ پرون په یوه خبري غونډه کې وویل طالبانو شخړې نه دي کمې کړې، په شنیت د سولې خبرې مخته نه دي وړي او د القاعده په څیر له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې نه دي شلولي. د دې موضوع نور حل اجمل انچم د شبه را سره په ستودیو کې دی درکوي.
مننه څروان صاحب. د ناتو د دفاع وزیران نن یوې ستونزمنې پریکړې ته ناستي. دا پریکړه د افغانستان نه د بهرنیو سرتیرو د ایستلو په اړه ده. د بهرنیو سرتیرو ایستل د امریکا په شمول د ناتو د سرتیرو ایستل له افغانستان څخه د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوې هوکړې له مخې باید د اپریل تر پایه پورې د مې تر میاشتې پورې بشپړ شي. خو اوس په افغانستان کې په داسې حال کې چې د تاوتریخوالي کچه لوړه شوې ده د ناتو د دفاع وزیران په دې اړه بحث کوي. دا دوه ورځنۍ غونډه له هغې وروسته پیلیږي، یعنی لومړنۍ غونډه ده چې په امریکا کې واک جو بایډن ته انتقال شوی دی او د ولسمشر په توګه یې واک سنبال کړی دی. د ناتو د دفاع وزیرانو پرون دا غونډه پیل کړه. پرون یې د دې پوځي تړون د ماسیریدو لپاره د اصلاحاتو پر پلانونو بحث وکړ. نن د افغانستان د سرتیرو د افغانستان نه د سرتیرو د ایستلو په اړه بحث کوي چې تمه کیږي د ورځې په پای کې به ځینې پریکړې رامخې ته شي. خو تر اوسه پورې دا ویل ګران دی چې د ناتو دفاع وزیران به په افغانستان کې د طالبانو سره د امریکا د شوې هوکړې سره سم د خپلو سرتیرو د ایستلو پریکړه وکړي او که نه و به وایي چې سرتیری باید په یو شمیر پاتې شي. خو تر دې مخکې د ناتو ځینې غړي هیوادونو د ناتو پوځي چارواکو داسې څرګندونې کړې چې په هغې کې طالبان د تاوتریخوالي په زیاتېدو ملامته کړې دي. مثلا د دې غونډې نه مخکې د جرمني د دفاع وزیر وویل چې تر اوسه پورې په سولې خبرو کې د پام وړ داسې کوم پرمختګ نه دی شوی چې له مخې سرتیری وویستل شي. تر دې دوه ورځې مخکې لکه چې تاسو اشاره وکړه د ناتو عمومي منشي ین ستولتنبرګ هم ویلي وو چې طالبان باید د دوی سره د شوی تړون له مادو سره تعهد ورته خپل پر ځای کړي او تاوتریخوالی راکم کړي. همدارنګه په افغانستان کې د ناټو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر هم ویلي دي چې د طالبانو لخوا تاوتریخوالی په تاریخي توګه زیات شوی دی. نو د ورځې په پایا کې به مونږ د ناټو نننۍ غونډه څارو او اوریدونکو سره به یې په اړه معلومات شریکو.
بله ډیره مننه اجمل اندو چې د ناټو د نننۍ غونډې په اړه معلومات درکول. دا غونډه په آنلاین بڼه کیږي او لکه څنګه چې اشاره وشوه دا غونډه د په افغانستان کې د ناټو د ماموریت په اړه برخلیک ټاکونکې غونډه ده، ځکه چې په دې کې دا پریکړه کیږي چې د مې تر لومړۍ نیټې پورې آیا د ناټو ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي او که له دې هېواده ووځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ اخلاق ازادي راډیو واوري اوس هم اقتصادي خبرونه واوري.
د افغانستان سوداګری او پنګونی خونه وای حکومت باید په اسلام قلعه ګمرک کې افغان سوداګرو ته دا وختي مالی زیان تاوان ورکړي. د دې خونی ویاند امین بابک ازادي راډیو ته وویل د سوداګری او پنګونی خونی او د پارلمان یو شمیر غړو ګټ پلاوي هرات ته تللی او هلته سوداګرو ته ډاډ ورکړی تر هغه چې حکومت د دوی مالی زیان ور نکړي چپ پاتې نشي. د خاغلی بابک په خبره پلاوي په اسلام قلعه ګمرک کې د سیړنو پر مهال دا هم موندلې چې د سټنډرډ او نورم ادارې لخوا بیلګې اخیستو کې د بے باکی لامل اور لگے دلائی دی. نوموړی زیاتوی حکومت باید دا پیخه په هر اړخیز ډول وسیړي. د هرات په اسلام قلعه ګمرک کې د تیرې شنبې په ورځ هغه مهال اور ولګی چې د غازو یو ټانکر اور واخیست. د لمړنۍ راپورونو پر بنسټ په دې اور لګیدنې کې افغان سوداګرو ته له 200 میلیون ډالرو زیات مالی زیان وخته دی. د افغانستان د کرنې او بولګونې او مالداري وزارت وایي سرپل کې د ورځې سباندی یو ټن د کنځلو غوړی تولیدیږي. د دې وزارت وایاند اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل د سرپل ولایت د کنځلو غوړیو د تولید سګنۍ کچه 502 میټریک ټنو ته رسیدلې ده. د خاغلی رستمی په خبره د کنځلو تولید شوی غوړی د سرپل ولایت د اړتیاو پوره کولو ترڅنګ گاونډي ولایتونو لکه جوزجان او بلخ ته هم صادریږي. نوموړی زیاتوي د کنځلو غوړی په دوه ډوله دودیز او عصري ډول د کوچنیو ماشینونو په واسطه تولیدیږي. په همدې حال کې د کرنې وزارت د ایسای او معلوماتو شمیرې ښیي چې د روان کال په شپږو میاشتو کې د 1,609 په ارزښت د کنځلو غوړي له هیواده بهر صادر شوي. د دې وزارت د اټکل له مخې د کال تر پایه به د کنځلو غوړیو د صادراتو په کچه کې د پام وړ زیاتوالی راشي.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راديو واوریدل. اوسم بل موضوع لرو چې دا هم له اقتصاد سره ارتباط لري. په پکتیا کې یو شمیر بزګران او باغداران اندیشمن دي چې پروان ژمی کې د واورو د کمښت له کبله به راتلونکی کال د باغونو او مزکو حاصلات کم شي. دوی وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي او هوا لا سړه شي شای فصلونه یخ ووهي او له منځه لاړ شي. نور حل په دې راپور کې
و هود اتول لسوتی که گول اوس پروډکټ دی خلی وجه نه ختم سه او مګه د حکانان بسانیان بولاړو غنم
او شتوات سلويټ کلن موین د پکتیا ولایت د احمد ابولس ولای وسیدونکو دی. د وای په وجر بزمکه بڼ کې د منو بادامو او یوشمر نور میو سلګونه ونی کینولی او په دروشت اجر بزمکه کې غنم او نور توکي کړلې. خو وای پر روان زمي کې د واورو د نه اوریدل عمل د خپل باغونو او زمکو حاصلاتو ته اندیښمن دی.
دغه ټیم کې با اویا سانتی 15 سانتی واور بل پاسه په پرتا و نن واور نسته په نن دل غنم لوس ولال دی کېدا چې دا غنم لمنځه لاړ شي شبتل ورشکی لمنځه لاړ او د منو او د ناکو مقصد بادام او دی ګل غټه سپړخ کې تا نجدي ده کدا غټه یو شل راځي روسته نورم زوندې شي او یخ پیراغي د احمد آباد ورسوالي باغونه ټول مابین کېدا چې لاړ شي. الله دې
مین وای د خپل دوه درش کسیز کورنۍ ټول لګښتونه د خپل زمکو او باغونو د حاصلاتو لپلورلو پوره کوي، خو وای نه پوهیږي چې د راتلونکي کال لپاره به حاصل خوندي شي او کنه. پکتیا د هیواد یو له هغو ولایتونو شمیرل کیږي چې هوای ډیره سړه ده او په ژمي کې پکې ډیرې واورې کیږي. خلک یې د یو شمیر نورو کاروبارونو تر څنګ په کرنه او مالدارۍ هم بوخت دي، او د للمي ځمکو تر څنګ پکې یوه برخه ځمکه له واورو او اوبو خړوبیږي. حاجی بسم الله د پکتیا د مچلغو سیمې اوسیدونکی دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دولت دې د بزګرانو لاسنیوی وکړي او د اوبو د مدیریت او اصلاح شوي تخمونو او سره په ویشلو سره دې په راتلونکي کال کې دوی له مخکیدونکو ستونزو وژغوري.
اول خو ضرور دغه بند داسې خیر دی، یو کال خو به دغه چېرګو دا بند موږ ته جوړ کړي، په دویم قدم کې تخمونه راکړي، په دریم قدم کې د موږ سره سر وکړي، راکړي همکاري راسره وکړي.
د پکتیا د کرنې رئیس محمدین مومند ازادي رادیو سره په خبرو کې د بزګرانو اندېښنې پر ځای وبللې او وایي له بزګرانو سره د مرستې ترڅنګ د اوبو د مدیریت لپاره ګڼې پروژې په پام کې لري.
د وچکالی په حق له د بزګرانو اندېښنې هم یو سپر ځای دي. د اوبو د مدیریت په حق له د اوبو د شبکو او سربندونو جوړول، واټر شیټونو او د اوبو د ذخیرو جوړول به ان شاء الله راتلونکي کال کې پیل شي.
د پکتیا د کرنې ریاست له مسؤلینو مې وپوښتل چې د پکتیا په مرکز او ولسوالیو کې به څومره بندونه او د اوبو شبکې ورغوي. دوی وایي له هم له وزارت څخه د یادو پروژو نوملړ له دوی سره نه دی شریک شوی او لامل یې هم له ولسي جرګې څخه د بودیجې نه پس کېدل بلل شوی. خو له دې وړاندې د پکتیا والي محمد حلیم فدایي ازادي راډیو ته ویلي وو چې ډېر ژر به په دې ولایت کې د مچلغو د بند ترڅنګ چې د جوړېدو چارې روانې دي، د څلورو نویو لویو او کوچنیو بندونو د جوړېدو لپاره هم ډېر ژر لومړنۍ چارې پیل کړي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په کابل کې یو سلمان په خپل دکان کې یو کوچنی کتابخانه جوړ کړي او د کتابونو د لوستلو په بدل کې مشتریانو ته تخفیف ورکوي. اسدالله په کوټه سنگي کې په خپل سلمانی کې 350 کتابونه ایشي او په دې ډول خپل مشتریان د کتاب لوستلو ته هڅوي. د یوې هدف په ټولنه کې د کتاب لوستلو دودول دي. په دې اړه راپور لرو.
دلته یوازې د نارینه وو د ویښتو جوړولو او سینګار ځای نه، بلکې د مطالعې امکانات پکې هم شته. اسدالله په خپل دوکان کې یو کوچنی کتابتون هم جوړ کړی دی. مشتریان د خپل وار تر رسیدو پورې کتاب لولي. په دغه کتابتون کې 350 چوکه بیلابیل کتابونه شته. ځینې کتابونه ورته مشتریانو راوړي او ډیری یې د خپلو پیسو اخیستي دي. اسدالله چې 15 کلن دی له هېواده بهر کډه کېدو ته اړ شوی و. زده کړې ورنه په نیمایي کې پاتې شو او کسب و کار ته یې مخه کړ. د ده په خبره په افغانستان کې د مطالعې فرهنګ ډیر کمزوری دی او د کتاب لوستلو په خاطر یې د ویښتانو د جوړولو په چاره کې مشتریانو ته تخفیف هم په پام کې نیولی دی. اسدالله وایي کوم مشتریان چې کتاب لولي ده سره هم شریکوي، دی ترې ډیر څه زده کوي او په خپله هم کله چې وزګار وي یوه نیمه پاڼه مطالعه هم کوي.
زما مطلب دا و چې دا خلک هم یو څه زده کړي. دا خلک به مصرف 10% تخفیف مې دوه په نظر چې دوی نور هم علاقه مند سي مطالعې ته. دوی هم اکثریت محصلین دي چې وسه نه رسیږي د یو جوړولو په خاطر، محصلین چې دلته موږ ته راځي، مسافرین دي. هغه د پاره هم ډېر ښه داسول چې هغوی مطالعه وکړي، یو څه موضوع زده کړي. جالبه به سي د خلکو ته هم چې مطالعه کوي.
د اسدالله مشتریان هم په شوق سره د دې دوکان ته ورځي. مشتریان دغه کار ستایي او وایي چې په داسې حالت کې چې جنګ او ناامني له خلکو قرباني اخلي، د کتاب لوستلو دود د ټولنې په اصلاح کې مهم رول لري. یو مشتری امین الله وایي
فرهنګ کتابخانه یک فرهنګ بسیار عالی است که متاسفانه
دا کتاب لوستلو فرهنګ یو عالی فرهنګ دی، خو په خواشنۍ سره چې زموږ په ټولنه کې دود نه دی. له خپل ملګري مننه کوم چې دغه نای خانه او کتابتون یې جوړ کړی دی.
یو شمیر کابل ښاریان د کتابتونونو ډیروالی او کتابونو ته لاسرسی مهم ګڼي او وایي باید د مطالعې فرهنګ د پیاوړتیا لپاره هر څوک تر خپله وسه پورې خپل مسؤلیت ادا کړي.
د کونړ په یو شمیر ولسوالیو او مرکز اسرآباد کې په لسګونو ترکانان له لرګیو دفتري میزونه، چوکۍ او د کور زینتي وسایل جوړوي. د دې موضوع په اړه له سیمې څخه راپور لرو.
پنځه کلن رحیم الله د اسدآباد اوسیدونکی دی او د ترکانۍ دکان لري. دلته د کونړ له لرګیو دفتري فرنیچرې د خوب تختونه او د کورونو لپاره زینتي توکي جوړوي. وایي
ډبل بیټ جوړو، د فرنیچر کار کوو، نو په ډبل بیټو کې سوپې جوړو، میزونه جوړو، نور کوچونه جوړو، الماری جوړو. خلک یې اخلي ولې نه؟ دولتي ادارې مړي او خصوصي ادارې مړي او عوامې مخلي. یاره الحمدلله ښه پوره راځي.
یوازې رحیم الله نه دی چې د ترکانۍ د وسایلو په وسیله په خپلو هنري ګوتو له لرګیو ښکلي او کمساري شیان جوړوي، بلکې د کونړ په مرکز ولسوالیو کې د رحیم الله په څیر په لسګونو کسان خپلو کورنیو ته د نفقې پیدا کولو لپاره په خپلو لاسونو د کونړ له لرګیو د فرنیچرو ترڅنګ بیلابیل شیان جوړوي. د دوی په خبره چې پخوا به په دولتي دفترونو، هوټلونو او کورونو کې د پاکستان، چینایي او نورو هیوادونو له فرنیچرو او وسایلو کار اخیستل کېده، خو اوس خلکو د دوی په لاسونو له لرګیو جوړو شوو توکو ته مخه کړې ده. انځر ګل وایي د کار او ټولنیزو چارو رئیس عطا الله نوري په خپل دفتر کې د کونړ له لرګیو د جوړ شوي میز تر شا په یو ګلدار لرګینه چوکۍ ناستې. وایي پوخای دفترونو لپاره بهرنۍ فرنیچر اخیستلې چې د هغه په خبره ډېرې نازکې وي او زر به خرابېدلې.
د وطني تولیداتو ته مې استفاده کړې ده. یو خو په دې فایده داره چې دا ډېر مضبوط دي. مخکې به مچې نه سیټونه د چوکۍ واخیستلې، درې کاله یا دوه کاله پس به خرابېدلې. نو زما هیله دا ده چې په دې سره یو خو د دفترونو ښکلا ده، او دویم دا ده چې دلته زمنګ افغانانو ته د کار زمينه برابرېږي. نو هله مې دا ده چې د دې تولیداتو نه استفاده وکړي.
د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي رادیو ته وویل ټولو ادارو ته امر کړی چې نور په دفترونو کې په کونړ کې له جوړو شوو چوکیو، میزونو او له نورو توکو ګټه واخلي.
د کونړ په ولایت کې ټولو ادارو ته موږ هدایت کړی ده چې دفتری لوازم باید د کونړ د لرګي، هم میز، هم چوکۍ او هم کاوچ، ټولو ته رسمي خبره موږ ورکړی ده تر څو د منګا نجارانو په کار باندې مصروف شي، د کار زمينه برابر شي.
په کونړ کې په داسې حال کې په دولتي دفترونو او کورونو کې له بهرنۍ چوکیو، میزونو، د خوب له تختونو او نورو اړینو شیانو څخه ګټه اخستنه کم شوي، او پر ځای د کونړ له لرګیو په کونړ کې له جوړو شوو وسایلو څخه استفاده کول زیات شوی چې د افغانستان د تدارکاتو ملي ادارې امر کړی چې ټولې دولتي ادارې د کورنیو تولیداتو په کارولو مکلف دي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د بیپولی خبریالانو ټولنې د جرمونو د نړیوالې محکمې له څارنوالۍ غوښتي چې په افغانستان کې د جنګي جرمونو او د بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو په اړه څېړنې وکړي، او په دې هیواد کې د خبریالانو په وړاندې د ترسره شویو جنایتونو مسأله هم وڅېړي. نور حال په دې راپور کې
د بیپولی خبریالانو سازمان له خبریالانو د یونما د ورستی ملاتړ د هرکلی ترڅنګ د نړیوالې جزایی محکمې له څارنوالو غوښتي چې په افغانستان کې د خبریالانو د وژنې قضیه وڅېړي. په دغه سازمان کې د افغانستان او ایران د څانګې مسؤول رضا معینی ازادي راډیو ته وویل په وروستیو دوو کلونو کې په ځانګړې توګه له امریکا سره د طالبانو له هوکړې وروسته د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه لوړه سوې ده.
و این آغازی است برای اعلام شکایت سازمان
دا نړیوال محکمه ته د تحقیق او څېړنې د پیل پاره د بیپولی خبریالانو د شکایت د اعلان پیل دی. په دې شرایطو کې د خبریالانو مرګ او د خبریالانو هدفي وژنې جنگی جنایت دی، او دا د نړیوال محکمه صلاحیت دی،
د صلاحیت دیوان کیفری بین المللی.
د بیپولی خبریالانو سازمان د خبریالانو د قضیو په اړه داسې مهال د قضیو د تعقیب غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یا یوناما په خپاره سوي راپور کې راغلي چې په وروستیو درې کلونو کې په افغانستان کې درې دېرش خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل سوي چې شپږ تنه یې په دې وروستیو څلورو میاشتو کې په هدفي وژنو کې وژل سوي. د یوناما په راپور کې دا هم راغلي چې ډیری خبریالانو د ځانونو په سانسورولو لاس پورې کړی یا یې هم کور او هیواد پرېښی. په کور دننه هم د خبریالانو د ملاتړ ځینې بنسټونه د خبریالانو د اوسني وضعیت په اړه اندېښمن دي او وایي چې دوی په بیا بیا له نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د خبریالانو د هدفي وژنو مخه دې ونیسي. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤول صدیق الله تفیدي
و این امر مستلزم یک اقدام کلان جهانی است.
دا عمل نړیوال اقدام سره تړلی چې مقابل اړخ مجبور شي د غوښتنو ته غاړه